د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دوله ساته پر لپسې خبرونه له همدې شپې پیل شوې. په دې خبرونه کې به واورئ چې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د مرستو هرکلی وکړ او وایي ارمنو کسانو ته د مرستو پر رسولو کې هر راز همکاري ته ژمن دی.
واړو چې دغه کومکونه لا هم زیات شي، ځکه د افغانستان خلک ډېر ضرورت لري همکاري حکومت ته له بشري لحاظ او صحي لحاظ او مختلفو لارونه.
دا مرسته به د افغانستان له ځپل شوي اقتصاد سره تر څه بریده مرسته وکړي.
دا مرستي بشری مرستي دي، اما د افغانستان د اقتصاد د هیل لپاره دا مرسته ډیر موثر نه دي، ځکه چې دا یو لنمحال نتیجه لري چې هغه خلک د لوی څخه ژغوري.
په دې اړه مو د اقتصادي چارو له یو پو سره مرکه کړې ده. په خوست کې ناروغ لرونکي غوښتنه کوي چې په دې ولایت کې د کورونا د درملنې او تجدید شل بستریز روغتون ستونزې او نیمګړتیاوې ژر هوارې شي.
مشکلات چې دی شبخانه کې دا دی چې خو د معاینات څنګه چې دلته داخل کې پیدا شي، ځکه خلک بي وزله دي واس نه لري دی بيدارتي سنو.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د قزاقستان ولسمشر وستر هغې له موسکو او د سیمې له هیوادونو د مرستو غوښتنه وکړه چې مظاهره چیانو د دې هیواد ډېرې دولتي ودانۍ ونیولې. نن پنځشنبه د 14 هجری لمریز کال مرغومی یا جدي 14 او د 2022 میلادي کال د جنوري د میاشتې شپږمه ده. دا لومړنۍ سهارنۍ خبري مجله ز نوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. خو پایل دې سات په مهمو خبرونو کو. په پایل کې څو مهمو خبرونو سرلیکونه. ټاکل شوی چې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن راتلونکي اونۍ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه کانګرس ته توضیحات ورکړي. طالبان وایي د ورښتونو له امله د افغانستان له هوایي ډګرونو الوتنې موقتي ځنډېدلې خو توقف یې نه دی کړی. د امریکا متحده ایالاتونو په اوکراین کې د روسیې احتمالي مداخلې ته یو ځل بیا ژوره اندېښنه څرګنده کړه. بشپړ خبرونه. ټاکل شوی چې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن راتلونکي اونۍ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه کانګرس ته توضیحات ورکړي. د راپورونو له مخې د سیشن بي په ورځ به د لوید آستن سربیره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وینا وکړي. دا غونډې د بندو دروازو تر شا تر سره کیږي. دا دوه وزیران په داسې وخت کې له کانګرس سره معلومات شریکوي چې دفاعي چارواکي د القاعده شبکې له لورې د لږ لاسته راوړنو خبره کوي. آستن ټینګار کوي چې امریکایي ځواکونه دا توان لري چې له بهر څخه د څارنې او جنګي الوتکو په واسطه د افغانستان دننه د ګواښونو مخه ونیسي. طالبان وایي د ورښتونو له امله د افغانستان له هوایي ډګرونو الوتنې موقتي ځنډېدلې خو توقف یې نه دی کړی. د ملکي هوایي چلند ادارې د الوتنو د خوندیتوب او ستاندرد برخې رئیس غلام جیلانی وفا ازادي راډیو ته وویل چې دا موقتي ځنډ سیشن بیا او چارشن بی پورزو راغلی دی.
د کابل هوایي ډګر نه او د افغانستان د هیڅ میدان نه پروازونه د واوري په خاطر توقف نه دی کړی. نو د کابل د میدان نه د 2 ساعته د پاره پروازونه لږ کم شوي وو، کانسل شوي نه دي، فقط ځنډېدلې وو.
مخکې داسې راپورونه خبره شوي وو چې د ورښتونو له امله الوتنې درېدلې دي. د اګست له 15 راوروسته چې طالبانو کابل نیولی دی، بهرني متخصصان له افغانستان نه وتلي، نو د کابل او ولایتونو له هوایي ډګرونو د شپې په مخه الوتنې ممکنه نه دي. په دې برخه کې د ښاغلي وفا په وینا له ترکیه او قطر سره آنلاین غونډې روانې دي څو موافقه ترلاسه شي. ترکیه او قطر مخکې ژمنه کړې وه چې د افغانستان 15 هوایي ډګرونه به فعال کړي. په روم کې د افغانستان سفارت وایي وروسته تر دې د ایتالیا له پولیسو د مرستې غوښتنه وکړه چې د یو شړل شوي ډیپلومات پر سفیر برید وکړ. سفارت په یو بیان کې چې پرون یې خبر کړ وویل د محمد فهیم کشاف په نوم پخوانی ډیپلومات د سفارت ودانۍ ته یو ورځ مخکې ننوتی و چې د طالبانو له لوري سفیر ټاکل شوی دی. په بیان کې وړاندې راغلی چې کشاف د سفارت د کارکوونکو مخ ته پر سفیر حمله وکړه، خو سفیر له ځانه دفاع وکړه او د ایټالیا پولیسو ته یې زنګ ووهه. په بیان کې ویل شوي چې د ایټالیا پولیسو کشاف له سفارته وویست. د ایټالیا سفارت لکه په نورو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه د واک په یوه خلا کې کار کوي. وبخې په ایتالیا کې د افغانستان سفارت لکه په نورو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه د واک په یو خلا کې کار کوي. اکثره سفارتونه لا هم لویدیس پلوه نظام ته وفادار دي چې د اګست په 15مه طالبانو بې واکه کړ. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت ویان عبدالقاهر بلخی په ټویټر کې لیکلي چې کشاف دوی د سفیر په توګه نه دی ټاکلی، خو د کشاف د ډیپلوماتیک ماموریت دوره پای ته نه ده رسیدلې، نو له سفارته د هغه ایستل یو غیر قانوني عمل دی. د امریکا متحده ایالاتونو په اوکرين کې د روسي احتمالي مداخله ته یو ځل بیا ژور اندېښنه څرګنده کړه. په واشنگټن کې پرون د جرمني له بهرنیو چارو وزیر انالین بربوک سره ګډې خبري غونډې ته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن وویل
کچرته روسیا د دې ټولو سربېره بیا هم د کړکی چلار غوړه کړی، موږ به په چټکۍ سره ځواب ورکړو. متحد ایالاتونو، جرمنی، زموږ متحدانو، شریکانو، د ناټو، اروپای ټولنې او جی او په شمول ټولو پښکارا روسیې ته ویل دي چې پر اوکراین به تیرای بد واقع بولري.
وروسته تر دې چې روسیې د اوکراین په لټه نږدې شو، خو یو لک پوځیان ځای پر ځای کړی، لویدي زندهمن چې روسیې پر اوکراین بریدو نکړي. روسیې په 2014 کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو از ملخ بل خاور سره یو ځای کړه. پولن وای بلاروس په منځ کې د پولن شرزدفر احزار کړی چې ورساته له بلاروس څخه دی یو پولندي ډیپلومات د ایستلو خبر ورسوي. د پولن حکومت په یو بیان کې چې پرون یې خبر کړو ویل چې د بهرنیو چارو وزارت دا تاییدوي چې منسک د بلاروس پر سرحدي ښار برست کې د پولن له کنسله غوښتي دي چې د دوی له خارې ووزي. د پولن او بلاروس ترمنځ کډوالو پر سر کړکېج زیات شوی دی. د اروپایي ټولنې غړی پولند وایي چې بلاروس کډوال هڅوي چې پولند ته داخل شو. د بلاروس دیکتاتور الکساندر لوکاشنکا په دې ډول غواړي چې له اروپایي ټولنې څخه د اقتصادي بندیزونو غچ واخلي. او اسرائیل لمړی هیواد دی چې تر شپېته کلونو زړو خلکو او روغتیایي کارکوونکو ته د کورونا د څلورم واکسین وړاندیز کړی دی. د اسرائیل ولسمشر او د هغې میرمنې پرون په بیت المقدس کې د کورونا واکسین وکړل. تر واکسین وروسته ولسمشر اسحاق هرزوګ وویل
اومیکرون په اسرائیل کې هر لور ته خپرېدو دی او شاید اسرائیل هر کور ته ورسیږي. له دې پرته بل لار نشته چې واکسین وکړو او ژر یې وکړو.
په اسرائیل کې کورونا یو ځل بیا ډیر خبر شوې ده. د چهارشنبې پورس په دغه هیواد کې د سلیرو شو ساعتونو په ترڅ کې د 19,980 مثبت پیښو خبر ورکړل شو.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم په مخړی د کابل او څنورو ښارونو د هوا حالات ته چې د سانتیګراد په اساس پراتلونکو چلی رښتو ساتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې لوري اټکل شوی. کابل اسمان برک د واوري د ورښت احتمال د تودوخې لوړه درجه 3 او ټیټه منفی 3. هرات اسمان برک د تودوخې لوړه درجه 8 او ټیټه 4. کندهار اسمان برک او ورښت د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 6. مزار شریف اسمان برک د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه 4. او جلال آباد اسمان برک د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 8.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله او ری پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. رازو لومړنی راپورته د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د مرستو هرکلی کوي او وایي اړمنو کسانو ته د مرستو په رسولو کې هر راز همکاري ته ژمن دي او له مرستندوی محسوس سره به په همغږي انکارونه مخته یوسي. ملګرو ملتونو اعلان کړی دی چې له افغانانو سره د مرستې لپاره له مرستندویانو څخه 1.5 میلیارد ډالر راغون کړی دی. احمد شبر پرې راپورټ لري.
د طالبانو حکومت وایي چې د ملګرو ملتونو مرستې مهمې دي او باید ادامه پیدا کړي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې په میلیونونو کسان له قحطۍ او لوږې سره مخامخ دي، د ملګرو ملتونو نوې مرستو ته د افغانانو هیلې پیدا شوې دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل چې د ملګرو ملتونو د مرستو هرکلی کوي او په دې برخه کې د دوی حکومت هر ډول همکاري ته چمتو دي.
موږ د بینالمللي ټولنې د همکاري او د مرستې نه مننه کوو او د استقبال کوو.
غواړو چې دا کومکونه لا هم زیات سي ځکه د افغانستان خلک ډیر ضرورت لري همکاري او کومک ته له بشري لحاظ او صحي لحاظ او مختلفو لارونه او موږ د دوی همکاري سره د دې نیازمندو خلکو ته د رسولو په لاره کې کوشش کوو چې شفافیت هم وي او موږ ښه خپل وظیفه ادا کړو همداراز کوم مؤسسات چې بنډې مرستې خلکو ته رسي په دې برخه کې افغانانو سره لاس کوي غوی هم زموږ سره په ماهنګي کې دي.
ملګرو ملتونو مخکې د افغانستان بشري وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړې و او خبرداري ورکړې و چې سشت کال ژمی به په میلیونونو افغانان له لویو ستونزو سره مخامخ شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک وای په سلګونو میلیونه ډالر له افغانانو سره د مرستې لپاره په سخت حالت کې راټول شوی دي.
د دسمبر میاشتې په ترڅ کې زموږ شریکانو موږ ته 2 میلیونه ټنه غذایی مواد چمتو کړل. همدارنګه د ژمی په ترڅ کې خورانو ته نقدي مرستې او د وسایلو مرستې شته. مرستندویانو د بشري مرستو د دوو درخواستونو په ځواب کې 1.5 میلیارډ ډالر راټول کړي دي.
ملګرو ملتونو مرستندوی بنسټونو مخکې ویلي وو چې دوی به د طالبانو حکومت ته مرستې ورنکړي. مرستې به د نړیوالو مؤسسو له لارې اړمنو کسانو ته ورسوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا ویلي دي چې واورو او بارانونو د تیرو دوو درې ورځو په ترڅ کې د افغانستان ډېرې سیمې اغېزمنې کړې دي. طالبانو د چهارشنبې په ورځ د ورښونو لامل بیړنۍ وضعیت اعلان کړ. یو شمیر مرستندویانو د ژمی تر رسیدو مخکې د سخت ژمی وړاندوینه کړې وه او د سړې هوا او لږو خوړو له امله یې دا اندېښنه څرګنده کړې وه چې شایي ګڼ افغانان خپل ژوند له لاسه ورکړي. 1.5 میلیارډ مرستې شایي اړمنو افغانانو ته هیله ورکړي، خو ځینې بنسټونه په دې باور دي چې د افغانستان د اقتصادي بحران بنیادي غم باید وخوړل شي. د شغورنې د نړیوالې کمیټې مشر ډیوډ ملیبند بی بی سي ته ویلي دي چې د افغانستان اقتصاد یو مخ مات شوی او یوازې بشري مرستې د دې وضعیت چاره نشي کولی.
ملګرو ملتونو د 1.5 میلیون ډالر مرستو د راټولولو خبر ورکړ چې له اړمنو افغانانو سره یې وکړي. په دې ترڅ کې طالبان وایي چې دوی به د دې مرستو په شفاف ویش کې همکاري وکړي. دا مرسته به د افغانستان له ځپل شوي اقتصاد سره تر څه بریده مرسته وکړي. احمد شبر پر دې موضوع د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د رئیس هیئت له غړي ازرخ شافیزي سره مرکه کړې ده او په پیل کې دا پوښتنه ترې کړې چې د ملګرو ملتونو د سلګونو میلیون ډالرو مرستو اعلان د اړمنو افغانانو لپاره تر څه بریده د خوښۍ خبر دی. ښاغلی حافظي په ځواب کې وویل
دا خبره ده چې 1.5 میلیارډ ډالر بینلي ټولنه افغانستان سره مرسته کوي. دا په بد حالات چې موږ یې لرو او د افغانستان خلک یو نورین سره مخامخ ده. کار نسته، عواید نسته، قدرت د خرید شتون نه لري او تقریبا 3 میلیون انسانان د فقر تر کرخې لاندې ژوند کوي او حتی د خوراکي مواد او سون مواد نه لري او ډیر مشکلات سره مخامخ دي او بیا ژمی هم را روان ده. نو دا مرستي ډیری اړینی او ډیری ضروری دي چې باید افغانستان خلکو سره وشي.
حافظي صاحب، دا مرستي به ستاسو په باور د افغانستان له اقتصاد سره کومک وکړي، یعنی مرستندوی بشي؟
دا مرستي بشري مرستي دي، اما د افغانستان د اقتصاد د هیل لپاره دا مرسته ډیر موثر نه دي، ځکه چې دا یو لنډمحال نتیجې لري چې هغه خلک د لوی څخه ژغوري. کسام یو مقدار رونق دي کاذب تجارتي رامنستکی او خدمات زیاتی او یو تعداد خلک نه یوازې د دغه مرستو خبر خمن کیږي بلکې هغه ویشون کې لپاره هم زمینه د کار میسري. نو په هر صورت دا د اقتصادي هیال لپاره کفایت نه کوي، دا یو استراري او د خلکو د ژغورن لپاره چې د فاجعې څخه نجات عمومي خبره ده. موږ ځینې تغییر کوو او دا د تایید وړ دي.
د دې مرستو په ارتباط طالبان څه کولای شي؟ یعنی د دوی دولت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، نو څنګه کېدای شي چې دوی هم د دې مرستو په برخه کې همکاري وکړي؟
دا خو تر هغه بریده پورې چې ما اوریدلی دي د مرستې د افغانستان د خلکو لپاره پرته له سلسلې د طالبان ورکول کیږي. اما په هر صورت طالبان اوس جغرافیه د افغانستان په خپلواک لري، باید دوی دغه مرستو د شفاف ویش په حق له پرته له قید او شرط
بینالمللي موسسات سره مرسته وکړي تر څو په دغه سخت شرایطو کې دا مرستې خلکو ته ورورسیږي.
حافظ صاحب طالبان وایي چې نورې مرستې دې وشي، په څه ډول ممکنه ده چې له افغانستان سره نړیوالې نورې مرستې وشي او زیاتې وشي؟
زما له نظره تر څو چې په افغانستان کې یو سیاسي مثبت بدلون را نشي او یو مشروع او د منلو وړ یو سیاسي ادرس د افغانستان د خلکو لپاره او د دنیا لپاره رامنځته نشي، تر هغه بریده پوری دغه سي مرستي پرته له سلسله دي حکومت څخه راځي او ډیره برخه یې پلاره کې مصرفيږي. ځکه چې خارجي کچيري راشي دلته او د مرستو د ویش لپاره استخدام شي، دوی تر لس زرو ډالر څخه د میاشت زیات تنخواه اخلي او دا پیسې چې دوی اخلي د هغه خلکو له بودجه څخه اخیستل کیږي. دا خو برسیره بیا کوم بودجه نشته ورته، نو په دې خاطر باندې یو مشروع مقتدر دولت شتون د افغانستان د خلکو لپاره یو اساسي بنسټ دی چې باید رامنځته شي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د رئیس هیئت غړی ازرخ شافزي و چې له افغانستان سره د بشري مرستو په اړه خپل د ملګرو ملتونو د مرستندوی ټولنو د مرستو په باب خپل نظر څرګندو چې آیا دغه مرستې به د افغانستان له ځپل شوي اقتصاد سره مرسته وکړي کنه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سهار وو بجې او ولستخې کېدونکې دی او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالای بشیر ته بخښ شو.
د هیل خبرونې په دې اړه یو مقاله خپره کړې چې د امریکا جمهور غشتونکو سناتورانو د استلسوی افغانانو په اړه د راپور نه وړاندې کول په خاطر د بایدن پر اداره انتقاد کړی دی. په مقاله کې راغلی چې د بایدن اداره د هغه راپور په وړاندې کولو کې پات راغلی چې په اگست میاشت کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال تر 8000 زیاتو افغانانو د استلو په اړه توضیح ورکړي. په مقاله کې د سناتور جیمز ریچ هغه ټویټ ته اشاره شوی چې د پک شویلې د امریکا د پوز لخوا د استلسیو 8000 افغانانو د ارزونې په اړه هغه راپور تر یو میاشت زیات ځنډیدلی چې کانګرس غوښتي وو. په مقاله کې د یو بل سناتور راب پورټمن له قوله ویل سوی چې د قانون له مخې د بایدن ادارې باید د نومبر تر 10 پوري کانګرس ته په دې اړه راپور ورکړي وای چې افغانان یې تر څه ډول ارزونې وروسته له افغانستانه راوستل، او په دې اړه باید معلومات ورکړي وای چې زموږ په الوتکې کې څوک امریکا ته راغلي، څومره کسان د کډوالو لپاره ځانګړي ویزې لري، او نور څومره کسان دي چې له امریکا سره یې په تیرو 40 کلونو کې همکاري کړې ده. مقاله یادونه کوي چې د اگست په 13 افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پر بهیر په کانګرس کې د دواړو ګوندونو غړیو سخت انتقادونه کړي دي. واشنگتن اگزامینر خبری به پانی د هغه امریکایي پوځي په اړه مقاله خبره کړې ده چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د استل کېدو پر بهیر یې انتقاد کړی وو. د امریکا سمندري ځواکونو په خوانی ډګرمن سټوارت شیلر په دسمبر میاشت کې ورسته له هغه لدندې ګوښه کړای سو چې په یو ویډیو کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د استلو پر بهیر انتقاد کړی وو. شلر واشنگتن اگزامینر ته ویلي چې دای هغه مهال حیران سو چې په دفاع وزارت کې ګڼ نورو کسانو د بیلګه تعقیب نکړه او په علني توګه یې له مشرانو ځواب ونه غوښت. شلر ولس کاله د امریکا پوځي پاته سوی او په افغانستان او عراق کې هم د پوځي پتوګه دند تر سره کړي. په مقاله کې ویلو چې د لانجه د اگست په 18 هغه مهال پیل سو چې شلر په داسې حال کې چین یونیفورم یا اغوستی وو پر ټولنیزو رسنیو یو ویډیو خپره کړه. په دې ویډیو کې د پر خپل مشرانو ځکه انتقاد وکړ چې د کابل په هوایي ډګر کې د داعش سختري ځډلې په ځانمرګ برید کې 14 امریکایي سرتیري او لښ تر لژه 198 ملکی افغانان وژل سول. شلر په نظامی محکمه کې له پوځي قانونه د سرغړونې په تور په شپږو مواردو محکوم سو. انفو مایګرنت خبری ویبپاڼې په ایتالیا کې د دوو افغان ځوانانو د ویزې منل کېدو په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې مقاله کې ویلو چې د روم یوې محکمې د دوو افغان ځوانانو اړوند په یوه عاجله قضیه کې پریکړه وکړه. محکمې د ایتالیا حکومت ته امر کړی چې دغو افغانانو ته په بشري برخه کې ویزې ورکړي او په افغانستان کې د دوی بشري حقونو ته د جدي خطر لامل د خوندیتوب لپاره ایتالیا ته د ننوتو حق ورکړي. د دوه دو افغانانو نمونه نه دی ویل سوي، خو په مقاله کې راغلي چې دوی خبریالان وو او د جمهوری نظام پر مهال یې په کلتوري فعالیتونو کې هم ونډه درلوده.
ازادي رادیو اوري. د خوست اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې د کورونا د درملنې او تجدید شل بستریز روغتون ستونزې او نیمګړتیاوې لري شي. د خوست یو شمېر اوسیدونکو ازادي رادیو ته وویل په دې روغتون کې نه د کورونا د نوې بڼې د تشخیص ټکنالوژي شته او نه هم د اړتیا وړ اکسیجن او درمل. نور په دې راپورټ کې
سره لدی چې په نړۍ کې د کورونا وبا نوی بڼې بشریت اندېښمن کړي او په چټکۍ په خبرېدو ده، خو تر اوسه په خوست کې د کورونا د نوې څپې د تشخیص وسایل او ټکنالوژي نه دي نصب شوي. ناروغ لرونکي وایي په خوست کې د کورونا ناروغانو د تداوي او تجرید شته روغتون هم د بیمارانو د درملنې لپاره لازم امکانات نه لري. مولوي محمد امین چې د څو ورځو راهیسې خپل ناروغ سره د کورونا د درملنې په روغتون کې دی، آزادۍ راډیو ته وویل په دې ځای کې لازم لابراتواري معاینات نه کیږي او اکسیجن هم کله ناکله لګوي.
مشکلات چې دي شبخانه کې دا دي چې خو د معاینات څنګه چې دلته داخل کې پیدا شي، ځکه خلک بي وزله دي، واسنه لري دي، بيدارتي سنو او د نننه په داخل کې دي ته پرې ملاو شي او سره اکسیجن لږ کمای وي، دا لږ زیات شي چې هر وخت مریض ته په ضرورت وخت کې پوره کې رسیدای شي.
ناروغ لرونکو د کورونا د تداوي روغتون د ډاکټرانو له چلند خوخي څرګندوي، خوای چې په دې روغتون کې د بیمارانو لپاره د ارتیا وړ درمل نشته. یو بل ناروغ لرونکو شاه محمد وایي کچیر د روغتون د کورونا ناروغي د درملو له اړخه اکمال شي، نو د دې ځای درمل نه بل نور خشي.
دوی چې د دغه چلګو مکمات وسو شي او دوی د داب سي کمی دي خوندار نشکړي چې د جبا یې وکي یا غو کې چې د وسره کومک وکي او د مرزونو به خدای پاک علاج وکي.
په خوست کې د کورونا ناروغانو د تداوي او تجرید د شلبستریز روغتون د ناروغ لرونکو پشان د دې ځای ډاکټرانو او روغتيایي کارکونکو هم ستونزې لري. د روغتون یو معالج ډاکټر عنایت الله همدرد وویل
تیر ماشاتم د باز انجګان سره د دې کارکونکو پاتې دي چې هغه تخپل ماشات ورکی دلته مریضان رسی ان شاء الله حقيقي بازي مریضان. او بل مهمه خبره ده چې دلته نوې صفه د میکرون روانه ده، کده شبخانه ته لک توجه وشي، خدای مکه کومه ده میکرون وایرس سره مخامخ نشو.
بلوري ته د خوست روغتيي مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د کورونا د درملنې د روغتون د ستونزو او نیمګړتیاو د حل کولو په لټه کې دي او ډیر ژر به شته نیمګړتیاوي رافشي. د ولایتي او تخصصي روغتون سرطبيب ډاکټر سخي سردار د کورونا د درملنې په روغتون کې ستونزې مني یا وایي چې دوی د حلېدو په لټه کې دي.
اکسیجن خو دلته یو څه شته موجود دی، اکسیجن کنسنټریټر موجود دی، شته دغه استفاده کیږي. دا دوه ورځې لږه وقفه کړه غل نو دا ان شاء الله حل کیږي. ان شاء الله د دې ماشونه بند پاتې دي او د بادي غدي پره د دې ماشونه مشکل ان شاء الله هغه حل کیدونکی دی.
د روغتيایي سرچینو د معلوماتو پر بنسټ په خوست کې یو ځل بیا په دې وروستیو ورځو کې د کورونا وبا پیښې ډېرې شوي او په یوه ورځ کې چې یو ویشت ستونه شوي د اتلسو کسانو واقعیت پکې مثبت شوي دي، خو د هغوی په وینا د تېرو وختونو په پرتله د مړینې واقعیت لږ دي.
ازادي خبری مجله اوري.
او سمه یو نړیوال موضوع د قزاقستان ولسمشر له موسکو او د سیمه له هیوادونو د مرستې غوښتنه وکړه. ولسمشر قاسم جمارت توقایف په ټول قزاقستان کې ورسته تر دې تیر شپه بیړنۍ حالت اعلان کړ چې مظاهره چاند د هیواد په مختلفو ښارونو کې دولتي ودانیو ته ورننوتل. جزئیات د احمد شبر پر راپور کې
د قزاقستان ولسمشر د څو ساعتونو په ترڅ کې د دوهم ځل لپاره تیر شپه پر تلویزیون را څرګند شو او وی ویل چې هیواد له تروریستي ګواښ سره مخامخ دی. قاسم جمارت توقایف په ورته وخت کې د روسي په مشه د ګډو ګټو امنیتي سازمان څخه د مرستې غوښتنه وکړه. د امنیتي سازمان د روسي په مشه د چې قزاقستان، بلاروس، ارمنستان، قرغزستان او تاجکستاني غړي دي. د قزاقستان ولسمشر پرون تر خپل دوهمې وینا مخکې خبرداري ورکړې وو چې څومره ممکنه وي په هغومره سخت عمل بلاس پورې کړي چې خپل خلک او هیواد وساتي. توقایف دا خبرداري په داس وخت کې ورکړ چې د مظاهره چانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د قزاقستان په څو مهمو ښارونو کې اخو ډبره منسته شو. د قزاقستان د کورونیو چارو وزارت خبر ورکړ چې اته پولیس او د ملي ګارد ساتونکو کې وشل شوي او 312 کسان تر اوسه په ټول قزاقستان کې ټپیان شوي دي. د مرکزی آسیا په دغه هیواد کې د حکومت ضد اعتراضونه د روانې اونۍ په پیل کې د تیلو او ګازو د بیو د لوړېدو په خاطر شروع شول او ډېر ژر د دغه هیواد د پلازمېنې په ګډون نورو سیمو ته وغځېدل. مظاهره چان له فساد، بیکاری او ټټو ماشونو څخه هم شکایت کوي. ورسره تر دې چې پرون قهر وړي مظاهره چانو په څو شهرونو کې پر دولتي ودانیو بریټ وکړه او جنو کسانو پولیس او پوجان په سوخستل ولسمشر توقیف په تلویزیون کې وینا وکړه او ویل چې د ولسمشر په توګه د مسولیت چې د قزاقستان د خلکو امنیت وساتي، حمایت وکړي او د قزاقستان یو والی ته اندیشمن شي. د قزاقستان په ستر شهر الماتی کې په سلګونو اعتراض کوونکي چې لرګي او نور وسایل ورسره اخیستي وو، په داسې حال کې د ښاروال پر دفتر حمله وکړه او ری بل کړ چې پولیسو پر دوی اوښکې بهاونکي ګاز شینده او د پلاستیکي مرمیو ډزې کولې. د الماتی د پولیسو مشر وویل چې دا افراطي بنسټپاله خلکو چې په دې جنوبي ښار کې د ولسمشر استوګنځي ته هم ورننوځي. په الماتی کې د نور وطن ګوند له مرکزي دفتر هم د لوګیو د پورته کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. پرون د سهار خواته د قزاقستان ولسمشر توقایف حکومت ړنګ کړ او د الماتی او مرکز نور سلطان په ګډون د قزاقستان په یو شمېر سیمو کې د بیړني حالت خبر ورکړ چې بیا د شپې په مخه ولسمشر په خپلې دوهمې تلویزیوني وینا کې په ټول هیواد کې بیړني حالت اعلان کړ.
یو سل بیا په مخکې د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته ټاکل شوی د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن راتلون کې ونی افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو په اړه کانګرس ته توضیحات وکړي. پر آستن سربیره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن به هم د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وینا وکړي. طالبان وای د ورختون العمل د افغانستان له هوایي ډګرونو الوتنې ماقتی ځندېدلې دي خو توقف نه دی کړی. په روم کې د افغانستان سفارت وایي وروسته تر دې د ایتالیا له پولیسو د مرستې غوښتنه وکړه چې یو شړل شوی ډیپلومات پر سفیر برید وکړ. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت ویان عبدالقهار بلخی بیا ویلي چې دغه ډیپلومات تر اوسه برحاله دی. د امریکا د متحده ایالاتونو په اوکرين کې د روسي احتمالي مداخله ته یو ځل بیا ژوره اندېښنه څرګنده کړه. په واشنگټن کې پرون د جرمني بهرنیو چارو وزیر سره غړي خبري غونډه ته د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وویل چې تر روسي د دې ټولو سربېره بیا هم د کرکیچ لار غوړ کړی نو به دوی په چټکۍ ځواب ورکړي. پولن وای بلاروس په منځ کې د پولن شر ظفر هزار کړی دی چې ورساته له بلاروس څخه د یو پولنډي ډیپلوماټ د ایستلو خبر ورسوي. او اسرائیل لمړی هواده چې تر شپېته کلونو زړو خلکو او روغتیایي کارکونکو ته د کورونا د څلورم واکسین وړاندیز کړی دی. او دا خبری مجله هم ستاسو په غږ په څو پیغامونو پایترسو چې د ازادي رادیو په غږ سپتون کې ماشين کې مو پرېخې دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ څخه نکیب الله د استاد په هیڅ خبرې کوم. موږ ماشینه د پروش کال رئیس موږ ته نه دی راکړل شوی. موږ څه چم وکړو وروره؟ موږ په ځان پورې اریان دی. یوې خوا بارانونه دي، د بلې خوا څخه موږ ماشینه نشته، د بلې خوا څخه کار نشته. په وطن کې نشته د زموږ ژغ ولې د نور چارواکو پورې نه رسېږي. موږ د ازادي راډیو څخه دا غوښتنه لرو چې زموږ پیغام ثبت کړي. السلام علیکم.
زما افغان خاطر ځان شالي نه یوسف دا څنګه هم چرزم فورمر پسین کې دا طالبان دا پوجي موټر سره ګرځي چې دا کی چې فورستا غلي ماجما خبر درو په چارواک پر ورسی. السلام
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لاسوري ولسوالۍ د چګنور د کینه ګولډین تاسو سره په تماس کې ما په خاطر د دې چې د ازادۍ راډیو کارکونکو د زنیا ګوډ کو صدا خلکو اوازونه رسوي چې څنګه خلک د مشکلات سره مخامخ دي. دا د سلام زمګه دا درخواست چې الله دې وکړي چې د نوي کال په شروع سره څنګه په افغانستان کې الګ جګړې دا وسره خشي او همدارنګه په افغانستان کې څنګه سوداګان څنګه خوراکي او غیر خوراکي چې تل په سل باندې قیامت او ګراند باندې الله دې وکړي چې دغه ځان شي د دغه بې راکته شي د افغانستان خلک وانه طاقت نور نلري. افغانستان کې الګ ډیر خلک مایوس دي، یعنی خلک کاروبار خراب دی، لږی چې ځینې خلک شروع سره زمونږ طالبانو ته درخواست یې چې څومره تاجران چې دي، څومره سودا خرڅونکي چې دي، دا وبني وګرځي او دا کوم ریښتینی چې دي په کوم قیمت کې راځي به چې دي سره ډیره ګټه ونشي، لږه ګټه وشي او د افغانستان خلک په خوب باندې ودري او څومره بندرونه چې موږ چار چاپیره تلل شوي دي، لږی چې طالبان زمونږ دغه بندرونه موږ خلاص شي.
ستاسی پیغام